ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه رحمان بنره
ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. نن د ګول برستا 2018 کال او د سپتمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. وخت شوه ده په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نه نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې به نن هم تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. خو لاول مهمه موضوعات
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډنګي د ناروغۍ د لاسه د وجل شو خلکو شمیر 3 ته رسیدلی دی او نن په پیښور کې د خلیل قامی جرګې خلکو د حکومت خلاف احتجاج کړی چې اخر ولې د ډنګي د ناروغۍ په وخت باندې انتظامات نه دي کړي او د خلکو د محفوظه ساتلو لپاره غږ نه دی کړی.
د امریکا دفاع وزیر جیم میټس په دوه ورځني سفر باندې د هندوستان سرخار نوی دلی ته رسیدلی دی. هلته کې به هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د نورو حکومتي مشرانو سره ملاقاتونه کوي. د هندوستان او امریکا په تعلقاتو به خبرې کیږي او بیا په افغانستان کې د هندوستان په زیاتېدونکي رول په هم خبرې کیږي.
او نن په عراق کې د آزاد کردستان یا د کردانو لپاره د ځان له وطن په خاطر نظر پختنی یعنی ریفرندم روان دی. په دغه ریفرندم کې د ځان له هیواد لپاره د ووټ ورکولو په حق کې مبصرین وایي چې رای ورکول کې دی شي، خو خپل عراق، ترکیه او امریکای مخالفت کوي.
د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موجود دي. موږ سره اوسئ.
قدرمن لیدونکو زمونږ د خوري خبرونه چې دا په دې کې یو شمېر مهم رپورټونه را روان دي. د دې کې مونږ تاسو ته د خیبر پختونخوا د سکولونو په امریکا کې د هغلي ډونالډ ترامپ او د دلته لوبغاړو ترمنځ د سختو بیانونو د غشن په یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه وړاندې کوو. خو سمې ناسن زمونږ د خبرونه دا وخت د ټلویزیون باندې کتای شي او
په فیسبوک باندې کتای شي او د دین علاوه د ډیو په ویب سټ باندې هم کتای شي.
ډنګي یو داسې مچھر دی یا داسې ماشې دی چې هغه په پیښور کې خلک وجلی دي. خوشا خو دې شروع شو د کراچۍ نه، کراچۍ کې اوس دا ناروغي نوي په پنجاب طبیعت راغله. هلته نوي پښتونخوا یو داسې سیمه پاتې شو چې هلته دې خلک وجل کیږي. سیرون کې رپورټران په دې باندې چې غټه فکرمندي کې مخکاره کوي هغه سوي اکثره.
بالکل، هغه دا هم وي چې خلکو کې د دې ماشې په حواله سره دومره بیداری نشته دی، څنګه به دې نه ځان بچ کوي. دا هم خلک ته نه دي خبر ولې چې خیبر پښتونخوا کې په لاول ځل به زویم په دومره غټه شمېره کې خلک دې نه متاثر شوي دي. ګندګي چې کومه ده هغه هر ځای کې ډیره زیاته ده، خلک د صفائی خیال نه ساتي. په دې وجه باندې هم ماشي، خالی ډنګي ماشي نه، نور ماشي د چې بيماريانې خورولې شي هغه بیا ډیر په اسانۍ سره خوريږي.
تاسو خو ډاکټرانو سره په دې باندې اکثره پروګرامونه ما کتلی دي. تاسو کوی سهار په خیر پروګرامونو کې ډاکټرانو سره وایي چې سب ممکنه توګه باندې خلک ځان بچ کولای شي.
ټول نه لاول خو ډاکټرانو دا مشوره ورکوي چې دا جالۍ چې کمی دي هغه استعمالول شروع کول پکار دي. خلکو ته وس نه یوازې د مشرانو د پاره بلکې ماشومان او بیا بوډاګانو د پاره هر چا د پاره په کور کې ضروری ده چې د شپې د کیږي جاله استعمال دي کوي. او به د چرتی ور دي دوت نه پری دي ولې چې دا د ډنګي ماشه او د سیمه ماشه د چې د خالص خاو بو کې نه د په صفه او بو کې هم پای اول تکي التنا د زیاتیږي، نسل زیاتیږي. او به بالکل په یو ځکه هم ور دي دوت نه دی پری خودل پکار، صفای خیال ساتل پکار دي. بیا چې بهر ته خلک وزي نو کوشش دی کوي چې پوره نستونو والا جامې
یا پوره داسې جامې چې کې په دغه پړنۍ او په پټي دغه چې دا ماشه لاندې الوزي باندې نه الوزي نو ځکه دغه شانتي نن چې کومه کوشش خو بداو چې په پیښور کې مدخل خبريال سره خبرې شوی وي او په پیښور کې چې کوم استالونو کې صورتحال د غیرت ویلې به خو نن چې کوم رپورت نه غداو چې په پیښور کې تر اوسه پورې وجل شوی کسان چې د درشي او په دې باندې په پیښور کې د خلیل قامی جرګې خلکو احتجاج هم کړی دی. هغه بازار تر اوتی دی او د حکومت خلاف شعارونه هم کړی دی او هغه په ډاکټرانو باندې تنقید هم کړی دی چې د ډنګي ناروغان چې کله سپټال تر وړل شي نو د سم خیال نه ساتي ځکه پکې دوه خلک موجل شو. خو دین مخک چې په دینور باسو کو زموږ سره یو رپورت دی او زموږ خبريال داوود جبر خیل لګلې. داوود جبر خیل په پیښور کې د خلکو سره په دې موضوع باس کړي دي. خلک سوي راځي چې داوود جبر خیل دغه رپورت وګونې سو.
ډیوی رادیو ډیرو محترم او ریډونکو دا مهال منګه د سپین جمعه تر رسیدلی استو او په دغه چوک کې د خلیل کوم قومي مشران چې کوم سیاسي پارټیانو سره تعلق لري دوی یو احتجاجي جلوس را کړی دا او دغه کسانو په لاس کې بینری دی او په بینر باندې لیکلي دي چې مرکزی حکومت مکمل ناکامه شوی دی باید موږ ته خپل حقوق را کړلای شي او کوم کسان چې د ډینګ دی د لاسه متاثر شوی دي او وي سره د مالی مرسته وکړلای شي دغه جلوس کې د یو شمېر قومي او سیاسي مشرانو سره خبرې اترې کړي راځي چې په شریکه سره واو
دا ټیم من سره ارباب صاحب حضرت خان ولال دا د سره دغه پروګرام متعلق خبرې اترې کوو ارباب صاحب دره دوی چې دا پروګرام نن د سم متعلق
زموږ نن پروګرام چې کوم دا نن احتجاج چې کوم دا زموږ صوبای حکومت خلاف وو ځکه تاسو ته پته راځي په دې علاقو باندې زموږ د ډینګي و بارا غلل نه چې هغه د لاس ډیر زیات خلک وفات شي ودي او حکومت یو خو غلط لا دوه شمار نه کاش کار علی غیله غیر چې کله وي 20 کسان مړي کله وي 30 کسان مړي خو دا دې تعداد چې کوم دی اته 50 رم زیات دی او صوبای حکومت دې کې مکمل طور پر ناکام چوی دے اغي چکم دے بالکل بے حس شوی دی او اغي اس طرح نہ کہیے نہ نہ سٹس نہ مس نہ کہیے مونږ دی حکومت ته نن چکم مطالبه پیش کړی دی دا مونږ یو هفته مخکې پیش کړی وی اونن مونږ ایت الټیمیټم ور کړو ا نن پورا شو ای دا مونږ کم خلک وفات شوی دی ته فوري طور باندې 10 لاکھ روپے فی کس ور کی دین علاوه چکم د مونږ د دې علاقې کم مشتغدی دا کم تا کم علاقې متاثر شوی دی دا فوري طور باندې متاد افاتہ علاقې قرار کی او بل خبر مونږ دارا چې نن زمونږ د احتجاج صرف د دې پورې محدود نه رہے دین پس زمونږ احتجاج چې کوم دی نو دا د وزیراله هاوس ته ځي او هغه بمونږ ولکه زمونږ عوام چې کوم دی هغه د سکون خوب نشي کولی نو دا وزیراله هم رانه د سکون خوب ونه کړي چې کوم دی نو مونږ د وزیراله هاوس کې راو کوو او دا پوره خلیل قوم نن متحد شوی دی چې ټول پولیټیکل پارټي دي چې څونه سیاسي جماعتونه دي خو مونږ خپل سیاست یو سایډ تکړه لري او مونږ چې کوم دی نو مونږ ټول یو موټی شوی یو د دې
تاکال څونه دي چې اندازې تن ویلې شي
زمونږ تاکال کې کم از کم 30 زیات کسان وفات
شوی عمر باب سره کړل او زه ما تعلق پاکستان پیپلز پارټي سره یو یو سی 40 سال بالا ډیسټریکټ کونسل ممبر یم
دار په چې دا نن کوم احتجاج تاسو سره
موږ نن د احتجاج ډنګي سره خلاف او چې ډنګي خلاف چې کوم د ډنګي زموږ په علاقې راغله دي صوبای حکومت د دې اس قسمه دې باندې اکشن نه دی غشته اوسه پورې سیریس اکشن نه دی غشته اوسه بیان بازه پورې خبرونه پورې او فیسبوک پورې په غشته دی خو په ګراوند باندې زموږ اس اکشن نه دی غشته
اسی راته ویلې چې څونه کسان دې نه متاثر شوی دي
زما په خیال ټوټل کوم افیکټ دې په پیښور کې هغه زما په خیال 6-7000 نه جات دي
کال په کې بسونه
د تا کال په کې زما په اندازا 3-3000 په پورې وتر
ما نوم جاوید دی او د احتجاج چې کوم دی دا خلیل کوم د پیښور تاکال او پلوسه دا کوم راوتی دی اکثر چې کوم دی دا خلیل کوم په بیس باندې دا ټول راوتی دی او دې لپاره راوتی دی چې دا کومه بیماری تیره شو دا ډینګي وایرس او تاکال کې څونه خلک افیکټ شول ا دې امداد وکړه
دا تاسو کی چې څومره کې به دي فلک ا دې وبا کی او په شوم دي زموږ د دوی حکومت د دې مخنیوي لپاره دا کې به دي کړه دې مور تکړي
داود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه د امریکا دفاع وزیر چې میټس د هندستان سرخار نوی دلی ته رسیدلی دی په دوه ورځني سفر باندې سړنه اخلو په دې موضوع زموږ همکار بیروز خان نامون سره ملګری دی په خیر راغلی بیروز خان صاحب بیروز صاحب جم میټس هندوستان ته رسیدلی دی د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی سره به ملاقات کوي او په داسې حال کې سفر کوي چې د ملګری ملتونو غونډه شوې ده او په هغې کې هندوستان ډېر تریخ بیان د پاکستان په باره کې ورکړی دی او د افغانستان په حق له هم خبرې کړې دي تاسو به پسې وایئ
د ملګرو ملتونو د غونډې ذکر تاسو وکړو نو د هندوستان علاوه د صدر ډونلډ ټرمپ بیان چې هغه هم د پاکستان په اړه باندې سخت وو او د بیا د ډاکټر اشرف غنی د افغانستان ولسمشر چې دی د هغه بیان هغه خو ډیر دانشور سره دی خو هغه هم نیوکه وی په پاکستان باندې اوس چې د امریکا د دفاع وزیر تل دی هند ته نو دا د سیوس خاريګي او څنګه سمره چې خبرې اترې مشوي دي د خبروالو سره یا د میډیا سره نو هغه دا تاثر ورکوي چې د افغانستان په اړه باندې د افغانستان د امنیت په اړه باندې چې د هندوستان حکومت تمه ده د امریکا د هندوستان کمې غوښتنې دي هغه عملي کول دي او په دغه خبرو کې په دې سفر کې چې تکله پښتنې وشوي چې داسې خونه ده د دې سفر چې کوم پیغام دی هغه پاکستان غندې په نفي کې واخلي، نو هغه ویل چې د هندوستان سره د امریکای تعلق د کوم بل ملک هیواد په قیمت نه دی، او د پاکستان ذکر کړی دی چې غندې د پاکستان په قیمت هم نه دی. خو یو خبره چې کړی دا هغه جوړه خبره هغه دا ویلي چې د هندوستان او د امریکا د تعلق نه هیڅ هغه هیواد ته خطر نشته چې هغه د ترهګری نه پالي، هغه د ترهګرو مرګیتیا نه کوي، او هغه د ترهګرۍ په جنگ کې د هند او د امریکا مخالف نه وي. نو دغه اشاره داسې دي چې د صدر ډونالډ ټرمپ د بیان په ترڅ کې چې ورته وګورو، نو دغه اشاره پاکستان ته ځکه دي چې په پاکستان باندې همدا تور لګول شوی دی، د امریکا د صدر لخوا هم، د نورو چارواکو لخوا هم، چې او د امریکا د افغانستان کې جنرال د اغله خوا هم، چې د کوټې شورا، د پیښور شورا د دې ذکر کړی دی، د طالبانو د جنگیالو د هغې د مرستو ذکر کړی دی، د پټ ځایونو ذکر کړی دی، ایجنټس آف کیاس ورته هم هغه ویلي دي صدر ډونالډ ټرمپ، او بیا د حقانی چې کومه ډله ده د هغې په خصوصي توګه ذکر شوی دی. نو دغه ټولې اشارې بیا داسې دي چې د دې پالیسۍ زور چې به راځي یا په پاکستان باندې راځي.
دا ټولې خبرې چې تاسو وکړې، نو د دې په جواب کې به زه دا هم وایم چې پاکستان هم خپل دریځ وړاندې کړی دی، او که چې په ملګري ملتونو په غونډه کې که هندوستان لخوا پاکستان ته ټیرریستان ویل شوی دی، نو پاکستان لخوا هم دا خبره اوچته کړی شوې ده چې په هندوستان چې په کشمیر کې د مسلمانانو سره کم زیاتی کوي، نو هندوستان په جنوبی ایشیا کې د ترهګرو یا د ترهګرۍ مور ورته ویلی دی پاکستان، او پاکستان مدام نه خپل دغه خپل پرزه چې کوم دا تورونه دي داره دی. خو بلا پښتنه دلته کې بیا هم راځي چې جیم میټس په هندوستان کې د نریندرا مودی سره، وزیر اعظم نریندرا مودی سره، او د نورو حکومتي مشرانو سره ملاقاتونه کوي، بیا خصوصا د په افغانستان کې د هندوستان د رول په حواله سره به خبرې کیږي. پاکستان له خوا څه قسمه جواب یا عکس العمل مخې ته راتلی شي؟ ولې چې پاکستان ډېری اندېښنې لري په افغانستان کې د هندوستان زیاتېدونکي کردار باندې.
نو څنګه چې د ملګرو ملتونو ذکر تاسو وکړو، د هندوستان د پاکستان په اړه وینا یا د پاکستان بیا د هندوستان په اړه وینا، نو هغه دا ده چې چیرې په کشمیر کې هندوستان لکه د پاکستان د وینا مطابق ترهګری کوي، خو دغه پاکستان له دا لایسنس نه ورکوي چې پاکستان په خپله خاوره ترهګری ډلې وساتي. دغه د پاکستان ډیر یو کمزور دریز دی، یو کمزور دلیل دی، بلکې د پاکستان پورې خو ډیره خندا وشوه، ځکه چې کم تصویر ملي هلو دي چې په ملګرو ملتونو کې د دوی مستقله نماینده ده، یو جرنالست هم پاتې ده، هغې په ځای د کشمیري جینۍ، هغې د فلسطینی جینۍ یو عکس هلته ښودلی دی چې هغه د اسرائیل په بمباری کې هغه شوی وه. نو پاکستان خو په دې خبره باندې ډېر بد ښکاره شو. د دې سره سره په افغانستان کې چې کوم د هند رول دی، هغه خو د پاکستان پخوانی د خارجه وزیر چې وه هند ربانی کر، د هغې بیان هم دا و که پاکستان په افغانستان کې خپل اثر رسوخ غواړي، نو هندوستان چې سکی دغه سړي پاکستان مو کې، هندوستان هلته کې په تعلیم کې ورسره، په صحت کې ورسره، په نورو مرستې چې کوم دي، په آی ټي کې، په دې کې ورسره مرستې کوي، پاکستان دې هم خپله پالیسي بدل کړي. نو د هند لپاره چې کوم د افغانستان هغه د حیثیت دی، او د افغانستان لپاره د هند کوم حیثیت دی، سره د دې چې د امریکا د دواړو سره تعلق ښه دی، او د دواړو بیا د امریکا سره تعلق ښه دی، خو د هغې دواړو ډېر پخوانی هغه دی، تاریخ دی او تعلق دی. پاکستان به دې ته جواب ضرور وایي، داسې ښکاري پاکستان به هم په دغه سیمه کې د چین سره اړیکې نورې ټینګول غواړي. روس ته هم د پاکستان د پوز د مشر تګ دی، یا هلته کې چې کوم شریک مشکونه دي د روسي ځواکونو سره، د چین سره مشول، دغه یو بل هغه ښایي یو داسې حیثیت ته روان دي، داسې ښکاري چې ګندې پاکستان اوس دا تاثر کول غواړي که امریکا ورسره نوي ملګري، نو هغه ځان ته نور ملګري هم پیدا کولی شي. خو دا چې بیا په دغه خطه کې د چین څومره دا ډیریدونکو اثر رسوخ ته پوزی نو پدې باندې هند ته او پدې باندې امریکا ته د دوی اندیښنې دي. دغه به د راتلونکو وخت سره کتل کیږي چې پاکستان به در څومره حده پورې د دغه خلکو سره د شکم د روس سره مرګیتیا ده یا د چین سره خو مرګیتیا شته د روس سره به تر څومره حده پورې دی جوړ لاړ شي څومره حده پورې به روس د پاکستان سره د امریکې په مقابله کې لاړ شي دا خو به د وخت سره کتل کیږي. خو د پاکستان خبرګون ته انتظار دی چې پاکستان دې ته څه خبرګون ښایي او هغه زړه پالیسي خپل ساتي او کنه د افغانستان په اړه خپل خپله تګلاره بدلوي.
ډیره مهرباني بیروز خان صاحب او لکه څنګه چې تاسو په اخیره کې وخت سره به معلومیږي چې د پاکستان د روس او چین سره تعلقات څه نتیجې راوړي او د امریکا هندستان او د افغانستان ترمنځ چې کم نږدېواله لیدل کېږي نو د دې به څه نتیجې راځي په سیمه باندې به د دې اثرات پرې وزید. تاسو ډیره مننه.
مننه.
جیمز میٹس چې دی هغه په هندوستان کې دی هندوستان کې باغه څه کوي دا د هغه ځای چې کوم مصرفیات دی بسوي هلته به چارواکو سره ویني او څنګه تاسو تفسیر په دې باندې ووري دا خو دغه د هغه د سفر حال چې دی په یو رپورٹ کې ګوري زموږ خبريال مجاهد جواد تیار کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې تل اعلانې دوره وروسته د لومړي ځل لپاره جنوبي اسیا ته تللی. نوموړی د دوشنبې یا ګل په ورځ د هندوستان پلازمینې ته ورسېده. ماتیس هیله لري چې له نوې ډیلي سره په دفاعي برخه کې د واشنگټن اړیکې لا ژورې او پیاوړې شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتې ګډې همکارۍ امکان په افغانستان کې لیدل کېږي چیرې چې امریکا له طالبانو سره په 14 کلنه جګړه کې بنده پاتې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ډیلی غږ کړی و چې په افغانستان کې دی زیات څه وکړي او دا هغه غږ و چې د هندوستان د اوږدې مودې سیال پاکستان یې سخت خفه کړی دی. ماتیس له افغانستان سره د هندوستان د تاریخي ارزښتناک همکارۍ او ستاینه وکړه او زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند رول پراخوالي ته باید نور ځان ته د ګواښ په سترګه ونه ګوري. ښاغلی ماتیس زیاته کړه چې پاکستان یو ځل بیا په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی به له ترهګرو سره جګړه کوي او که داسې وکړي نو هند او امریکا هم همدا غواړي. جنوبي اسیا ته د امریکا د دفاع د وزیر د دې سفر زیاتره برخه په هند سرخی او نوموړی به په دې سفر کې پاکستان ته نه ځي خو امریکایي چارواکي وایي چې دا پاکستان ته د سپکاوي په معنا نه ده. ماتیس وویل له هند سره چې موږ د کومو اړیکو جوړول غواړو هغه د نورو هیوادونو د ګوښه کولو په معنا نه دي خو په اسلام آباد کې اوس هم په افغانستان کې د هند په پراخې ونډې باندې نیوکې کیږي. د پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسی تیرونی وویل موږ په افغانستان کې د هند د هیڅ ډول پوځي او سیاسي رول اړتیا نه وینو بلکې زه فکر کوم چې له دې سره به حالات نور هم کړکیچن شي. خپل هندوستان بیا په دې اړه ډیر په احتیاط سره ګام پورته کوي. هند د دې میاشتې په سر کې دا منلې و چې د افغانستان دفاعي ځواکونو ته به نورې مرستې هم ورکوي. هندوستان له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې هم تر 2 میلیارد ډالرو زیاتې مرستې ترسره کړې دي. د دغو مرستو زیاته برخه د روغتیا، پوهنې او بیارغونې په برخه کې وه. هند د بیلګې په توګه د افغانستان د پارلمان ودانۍ هم جوړه کړې ده. په واشنگټن ډی سي کې یو لوړ رتبه افغان ډیپلوماټ احمد شاه کټوازی امریکا غږ ته وویل چې موږ له دې مسالې سره ډیر په احتیاط چلند کوو چې هند د افغانستان په پوځي برخه کې تر هغه بریده ښکیل نه کړی شي څومره چې یې هند غواړي. ښاغلي کټوازی زیاته کړه افغانستان غواړي له هند او پاکستان دواړو سره دوستانه اړیکې ولري. د پاکستان د پوځ د رسنیو څانګې یا ISPR نن د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د 2 اونیو لپاره له روسي پوځیانو سره د دروزبا 2018 په نامه ګډ پوځي تمرینونه پیلوي. د دغو ګډو پوځي تمرینونو د پرانستې په مراسمو کې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه پوځي افسرانو ګډون کړی و. خبر زیاتوي چې دغه تمرینونه به د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو او یو شمېر نورو جنګي تاکتیکونو باندې وڅرخي. د دې میاشتې په سر کې وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله نوې تګلاره روښانه کړه روسیا لومړنی هیواد و چې له پاکستان سره یې د همدردۍ او ورته د مرستو ورکولو سینه ووهله. څېړونکي وایي پاکستان د روسیې پخوانی دښمن و او په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال یې د مجاهدینو ملاتړ کاوه، خو اوس په پاکستان د امریکا لخوا د ترهګرو پر مسلې د سخت فشار راوروسته خبره بیرته اپوټه روانه ده. بل لوري ته پاکستان په گاونډ کې پروت چین باندې زیات ویاړي. پاکستان له چین سره خپلې اړیکې ډېرې مهمې ګڼي. چین په پاکستان کې د پراختیایي پروژو لپاره په راتلونکو لسو کالو کې د 500 میلیارد ډالرو څخه د زیاتې پانګونې پلان لري چې دغه پروژه د سی پاک په نامه یادیږي. چین همدارنګه په ملګرو ملتونو کې څو ځله د پاکستان ننګه او ملاتړ کړی او په پاکستان کې د یو شمېر ډلو د ترهګر ګرځولو سره یې مخالفت ښودلی و. همدارنګه په دې وروستیو کې چینایي او پاکستانی هوایي ځواکونو د چین د زنګجیانګ ایالت په ایغور سیمه کې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د چین دولتي خبری رسنۍ په راپور کې راغلي و چې تیره اونۍ په دغو ګډو تمرینونو کې ډول ډول جنگي جټ الوتکو ګډون کړی و. دغه ګډ تمرینونه د سپتمبر په 8 نیټه پیل شوي و چې د چهارشنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. افغان او امریکایي چارواکو د اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوه چې په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو سره مرسته او ملاتړ کوي. دغه ادعاوې اوس د ټرمپ د ادارې لخوا هم وشوې. زیات بیا له دې خبرې ویریږي چې اسلام آباد ښایي اوس د هغو ترهګرو سره زیاته مرسته وکړي چې د هند لپاره روزل شوي وه او اوس ترې په افغانستان کې کار واخلي. د باراک اوباما د ادارې د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي اسیا د پالیسۍ په څانګه کې یوه کارکوونکي شمیلا چودري وایي چې د دې مسالې حلول اسانه نه دي. دې وړاندې وویل له یوې خوا موږ له پاکستان څخه غواړو چې له ترهګرو څخه لاس واخلي او له بلې خوا موږ له هند څخه غواړو چې په افغانستان کې خپله ونډه زیاته کړي، چې له دې کار سره به پاکستان په غوسه شي او ورسره به په راتلونکي کې د امریکایانو هلې ځلې ټکنۍ شي. په هر صورت په 2014 کال کې امریکا له هند سره داسې یو تړون لاسلیک کړی و چې په ترڅ کې به یې هند د امریکا زیاتو پوځي ټکنالوژیو ته لاسرسی لري. په 2008 میلادي کال کې د هند او امریکا سوداګري 1 میلیارد ډالرو ته رسېده او اوس کابو 900 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا څرګنده نه ده چې د ماټس په دې سفر کې به آیا نوموړی له هند سره د وسلو د راکړې ورکړې نور تړونونه هم اعلان شي او که څنګه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی. زمونږ دغه خبرونه نه یوازې په ټلویزیون نیخ پنی غا، بلکې د دیوا په ویب سټ او د دیوا په فیسبوک باندې هم تاسو لیدئ شئ، په ریډیو باندې اوریدئ شئ. عراقی کوردان نن په ریفرندم کې برخه اخلي، خپل رائے ورکوي. دا د عراقی کوردانو د خپلواکۍ د پاره ریفرندم دی. که زه هم په عراقی دننه امریکا او نور ملکونه د دې مخالفت کوي، خو ښکارې دسی چې د ریفرندم نتیجې به ومنل شي. ارباب محمود علی نپی تفصیل اورو.
د عراق د شمال مشرقي نیم خود مختاره کوردی سیمې صدر مسعود برزانی ویلي د بغداد سره یې روغه جوړه نه ده راغلې. د زیاتوي د تیرو ناکامو نه تکرارولو په خاطر دوی د ازادۍ غوښتنه کوي. هغلی برزانی د پیرمن په سیمه کې خپل رائے ورکړې ده. د سیمې 15 میلیونه خلک د ووټ قابل دي او صدر په دوی غږ کړی چې په امن سره خپل رائے ورکړي.
خلکو په ریفرندم کې رائے ورکړې ده او موږ د دې د پلویتوب او مخالفت د غبرګونونو په اړه خبر یو، خو موږ د دې تور او پر اسرار منزل ترلاسه کولو لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو.
امکان دی چې د ریفرنډم یا ټول پښتنو سرکاري نتیجې سبا معلوم شي. د کوردستان د آزادۍ په حق کې د ریفرنډم یا ټول پښتنو د نتیجو راتللو به دا معنی نه وي چې په سمدستي توګه به کوردستان آزادي ترلاسه کړي، خو خپلواکۍ په لور به دا یو ړومبی ګام وي. برزانی د وایس آف امریکا فارسي څانګې ته ویلي دي چې د ریفرنډم وروسته به د سرحدونو د ټاکلو، د قدرتي وسایلو د ویش او د پوره خپلواکۍ ترلاسه کولو د میعاد په هکله د عراق د چارواکو سره خبرې پیل کړي. هغلی برزانی تمه څرګنده کړې چې دا ممکنه انتقالي عمل به په کال دو کې ترسره کړی شي. د ټول پښتنو لپاره د کوردستان په بیرابیلو سیمو کې پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې دي. په کرکوک کې خلکو ته ویل کېږي چې د کوردستان د آزادۍ په حق کې رائے ورکړي. د ووټ لپاره ورغلی ردام احمد وای د خپل راتلونکي روخانه سباون لپاره یې رائے ورکړی دا.
نن زما د ژوند ډیره ښه ورځ ده. زمونږه ډیر اخترونه وي خو زما لپاره دا د ټولو غټ اختر دی. که خدای مونږ ته دا وطن راکو نو مونږ به یې په خپل وینه ساتو. مونږ د دې ځمکې لپاره ډیر قربانۍ ورکړې دي او که د خدای رضا وي نو ډیر زر به زمونږ خپل وطن وي او مونږ د دې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو.
ریفرنډم کې پېشمرګا او د کوردستان ځواکونو هم برخه اخیستې ده. یو پېشمرګا پوځي سرحد وای نن یې اختر دی.
ما د ریفرنډم په حق کې رائے ورکړه. زمونږ آبادی د سلویختو 500 میلیونو نه زیاته ده او بیا هم خپل ځان ته هیواد نه لرو. زه د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوم چې د یو خپلواک کورد ریاست جوړولو کې زمونږ سره مرسته وکړي او زه د ټولو شهیدانو د ورساو او کوردانو نه غوښتنه کوم چې د ریفرنډم په حق کې رائے ورکړي او خپل سباون خپل وټاکي.
د دویم جهانی جګړې وروسته کله چې فرانس او برطانیې سلطنت عثمانیه تقسیم کړو نو کوردان یې په عراق، ایران، ترکی او شام کې خواره واره پریښودل. دوی باندې په خپلو علاقو کې ډیر زور زیاتې شوې او انتر دې چې دوی باندې پابندي هم ولګېدله چې خپل ژبه به نه وای. او په عراق کې په دوی د صدر صدام حسین لخوا کیمیاوي وسله هم استعمال شوې. د ټول پښتنو وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د کوردانو نه غوښتنه کړې چې د خپلو پولو او هوایی اډو واک دوی ته ورکړي او په نورو ملکونو یې هم غږ کړی چې د کوردي سیمې نه د تیلو اخیستلو هلې ځلې وځنډوي. امریکا او نور ملکونه د ریفرنډم مخالفت کوي. دوی ګڼي د ټول پښتنو له وجې د داعش په خلاف جګړه اغیزمن کیدلی شي.
عراق کې سبا لنور راخیږي نو کې دې شي دا فیصله د کورد خلکو کړی وي چې ځان ته یو خود مختار آزاد ریاست خوښ کړی وي. سبا به د دې ریفرنډم کې چې کوم نظر پښتنې ورکړل شوې دي نتیجې راشي. او د کوردانو په دې ریفرنډم کې چې په ظاهر هم کوم لیدل دلچسپي او دا هغه دې ته خوشبینی او خوشحالي د لیدلو سره تعلق ساتي. بیا هم ځینې کوردان اوس هم دا وایي چې دا یو آزاد ریاست لپاره د هغو اوسنۍ موجوده حالت سے دی مناسب نه دی. خصوصاً په ترکیه کې د ډېر سخت مخالفت کیږي. اوس زو د پاکستان په لور ته پاکستان کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیټې چې کوم په سینټ کې کمیټې دغه مشره نسرین جلیل وایي پاکستان کې هغه خلک د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي څوک چې د تحفظ لپاره د پاکستان تنخواه اخلي. هغه وایي هغه خلکو ته موږ شکایت کوو کوم چې دی ککړ دي د بشري حقوقو په سرغړاونه کې. خصوصاً نسرین جلیل ویلي چې د پاکستان په یو شمېر ښارونو لکه کراچۍ کې، بلوچستان کې، فاټک کې خلک د کورونا غواکړې کیږي، هغه عدالتونو ته نه مخامخ کیږي او د هغې د عدالتونو نه بهر د عسکرو په لاس باندې مړی کیږي او بیا موندل کیږي. دې موضوع باندې نور پاکستان کې سلنکاران او چارواکي سوي زموږ خبریال پیر الله چاپی رپورټر کړی دی.
د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې په هیواد کې د بيدرک خلکو پړه د ملک په امنیتی ادارو وچولې ده او د کمیټې مشر سینټر نسرین جلیل تور لګولې چې د فکرمندې خبره داده چې کمی حکومتي ادارې خلک په زور وچتوي نو موږ هم دغه ادارو نه د دې تنانو د لټون تمه ساتو. بلخوا د بيدرک خلکو لپاره کارکونکي سماجی کارکنان په دې اړه د سینټ د کمیټې تحفظات په ځای بلي. د ګل پروز د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډه په هیواد کې د خلکو په جبري توګه بيدرک کېدلو په واقعیاتو سخت تحفظات څرګند کړي دي او د کمیټې مشر سینټر نسرین جلیل د ملک په امنیتی ادارو د خلکو د اوچتولو الزام لګولې دي. سینټر نسرین جلیل ویلي چې کم خلک اوچتیږي سمو د پس بیا د دوی مړی موندل کیږي او صفه پته لګي چې دا خلک په تشدد او زور وجل کیږي.
اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہی اٹھاتے ہیں اور پھر انہیں سے انویسٹیگیشن کے لیے بھی کہا جاتا ہے.
دا وای چې مونږ د اغه دارونه د بيدرک خلکو د لټون تمه ساتو سوک چې د دوی د بيدرک کول زموږ وروي. دان رسپانه تر مخه په دې موخه د پیپلز ګون سره تعلق لرونکو سېنیټر فرحت الله بابر ویلي چې د بيدرک خلکو د لټون په اړه د پاکستان پارلمان او ستره محکمه هم ناکامه شوه ده، او دا چې په دې کې ککړ اداري او تنن دومره زور ورود چې د معلومیدلو باوجود د قانون د مټو نخلاص ګرځي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د بيدرک خلکو د لټون لپاره جوړ یو شخصي اداري ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوه د قائمه کمیټې د غړو تحفظات په ځای بلی، او دا زیاتوي چې پاکستان کې اوس هم په لوی شمیره کې خلک بيدرک کیږي.
او دا الزام خو اشتیا دی، دا خو داسې نه چې داسې د خپل ځان نه داسې ویلې دي، دا په فیکس باندې بیس شوی دی. او ایم کیو ایم کې ډېر زیات کسان چې دي که نه هغه هم داسې رک شوي دي، داسې روان شوي دي ایف سی په لاس سره او رینجرز او کراچی خو ډېر زیات تاسو پته دي، تاسو ته معلوم دی ډېر زیات لیویز هم شته او پیرا ملٹری هم ډېر زیات ګرځي آخوا دیخوا، او حالات هم ډېر زیات خراب شوي دي او فسادات کیږي کلا داسې ټارګیټ کلنګ کیږي. تو په دې سیناریو کې چې نسرین جلی چې دا کمپلین کوي هغه بالکل صحیح کمپلین دی. دا
پاکستان کې د خلکو په زور د بيدرک کېدلو واقعیت د تیر فوزي امیر جنرال پرویز مشرف د دور راهسه شروع شوی وو، او د بشري حقوقو تنظیمونو تر مخه د اړیګړي ښکار بلوچستان ایالت او د خیبر پښتونخوا او د قبایلي لاکونو د زرګونو په شمیره کې تنان بيدرک دي، چې په کېل وی شمیره د بلوچ ملتپاله بیلتون غوښتون کې جماعتونو د کارکونانو ویلې کیږي. او د پاکستان سترې محکمې بلوچستان امن او امان کیس کې په ایالت کې د خلکو د بيدرک کېدلو ذمہوار د ملک فوزي استخباراتي ادارې ګرځولې وي، خو د پاکستان فوز وخت په وخت دا الزام رد کړی دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه غونډه کې د پیپلز ګون سېنیټر کریم خواجه خبرداري ورکړې چې د جبري بيدرک کېدلو واقعیاتو مخه اوننیولې شونه بیا دا معاملې ملګرو ملتونو پورې رسیدلې شي، او په داسې کولو به پاکستان لپاره لانور هم مشکلات جوړېږي. په دې موقعه د بشري حقوقو په اړه حکومتي کمیشن مشر قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان کې په زور بيدرک کړی شوی خلکو په اړه کوم یو واضح قانون نشته دی. قائمه کمیټې بيدرک خلکو د معاملې د حل روښکولو په اړه حکومت ته لیږل شوی سپارښتنو باندې د عمل کولو ټینګار کړی دی، او هم په دې معاملې د تیر پیپلز ګوند حکومت کې د جسټس منصور کمال په مشرۍ کې جوړ رپورټ عام کولو غوښتنه هم کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د فیسبوک نه پس اوس په ټویټر باندې هم په پاکستان کې د سوشل میډیا په سوشل میډیا باندې نظر ساتونکو ادارې وایي چې د حکومت لخوا ټویټر ته داسې خواستونه لیږل شوې دي چې د ځینې ټویټر باندې اکاونټس دي یا خو بند کړی شي یا دې ورته معلومات ورکړی شي. او همدغه سوشل میډیا د خلکو په سوشل میډیا باندې د حقونو د پاره کار کوونکو اداره بایټس فار آل وای چې دا سمه خبره نه ده، باید دغه سوشل میډیا ادارې چې کمی دي، چلونکو ادارې چې کمی دي، دوی خالی دا خبره دینه کوي چې حکومت لخوا ورته خواستونه ورکړی شوی دي، بلکې دا د هم په ډاګه کوي چې په کومو بنیادونو د پاکستان حکومت دا غوښتنې کوي. اورنګزیب خان په تفصیل را لیږلی.
د فیسبوک نه پس سماجی ویب پاڼې ټویټر هم ویلي دي د پاکستان لخوا ټویټر اکاونټس بندول غوښتنې زیاتې شوې دي، بلخوا انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکي وایي د پاکستان حکومت داسې غوښتنې ښیي چې سماجی ویب پاڼو څارنه دلته زیاته شوې ده. د ټویټر لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوې دي د کال ۱۹ شپږو میاشتو کې د پاکستان حکومت سلیریش اکاونټس د بندولو او د وو په باره کې معلومات شریکولو غوښتنه کړې ده، او دو اتیا اکاونټس یې په ګوته کړي یا رپورټ کړي هم دي. د پاکستان حکومت لخوا د غوښتنې داسې حل راغلی دي چې سماجی ویبپاڼو باندې، ریاستي ادارو باندې تنقید او مذهب په حق لا باز باندې اکثر خلک په نښه شوي هم دي. د کال جنوري 15 منټې پاکستان نه 15 داسې بلاګرز بيدرګه شوي وو چې په ریاستي ادارو خصوصي توګه په پوز باندې تنقید کولو، او رهای نه پس په دې کې یو تن وکاس ګورایا ویلی وو چې استخباراتي ادارو دوی اوچت کړي وو. پاکستان کې انټرنیټ صارفینو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل غړې هارون بلوچ وایي پاکستان حکومت سماجی ویب پاڼو سره نه سیوا کړې ده، او دستور آرټیکل 19 تر مخه دلته د رائے اظهار په ازادي زیات بندیزونه دي، خصوصي توګه کدا رائے د اظهار پر ریاستي دارو تنقید او یا بیا مذہب باندھے باز په حق لوي.
جو ایکسپریشن ہوتا ہے پاکستانی سٹیزن کا، اس کو بلاک کرنے کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے تاکہ ایسا آبجیکشنیبل کانٹینٹ جو چاہے وہ ریلیجن کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں کچھ ایسا کرٹیسزم کچھ اداروں کے اوپر کیا جائے، تو اس حوالے سے بہت سارے ریکویسٹ بھیجی ہیں. لیکن
ہارون بلوچ وئی ٹویٹر تا دا اکاؤنٹس بندولو پاکستانی خواستونه خی چې پاکستان په اکاؤنٹس بندیز غواړي څوک چې ریاستی ادارو باندې تنقید کوي. هارون بلوچ په سماجی ویبپاڼو هم دا تنقید کوي چې رپورٹ کې خدا شمیره خی چې حکومت دوی نه څومره غوښتنه کړې دي خو وجه نه خی. په سوشل میډیا مذہب سپکاوی په حق له اسلام آباد اعلی عدالت تر دې ویلی وو کچر په سماجی ویبپاڼو مذہب سپکاوی بند نه شو نو پاکستان کې به فیسبوک په شمول داسې ویبپاڼې بندې کړي شي. نږدې ورځو پاکستان کې سماجی ویبپاڼو باندې د مذہب سپکاوی مواد خورولو باندې خلکو ته سزاګانې هم ملاو شوې دي. د نن وړاندې ستمبر په 6 نیټه ټویټر ویلی وو نړۍ کې هغه 3 لک اکاؤنټس یې تړلې دي چې آنلاین ترخګری دپاره استعمالېدل او د نړۍ حکومتونو لخوا ټویټر ته ورکړې شوې معلومات نور هم پسې واقع دل دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا حکومت د دې انتخاباتو د کېدونه مخکې غټ لوجونه چکړو پکې یو دا چې هغه ځای به تعلیمي ایمرجنسی نافذ کوي. مطلب یې دا چې د ټول پاکستان نه د تعلیم غوره نظام به هم په دې صوبه کې راځي، ځکه چې دا د اولین مقصد دی. خو درې کاله د حکومت تېرېدو باوجود هم په صوبه کې په تعلیمي میدان کې چې کم پرمختګ دی هغه لیدل کېږي نه. خصوصا سرکاری سکولونو چې دی پای کې د استادانو حاضرې خو سی وکړې شوې دي، خو دا غي نتیجې ډېر خراب شوې دي. استادان پکې سی وکړې شوې دي، وې تنخوا ور لمسي ورکو او کار لمرازي. خو ته وی شپږ ضلعو کې اتل ضلعو کې چې کوم سرکاري نتیجې وي هغه انتهایی بدترین نتیجې وي د خپل تاریخ. دا غټ سوال دی. بل نن خپل خیبر پختونخوا حکومت ولي چې 1.5 میلیون ماشومان چې دي، یعنی 15 لک هغه سکولونو ته نه ځي، خو غیر سرکاري ادارې دا شمېره 3 میلیون ښایي. خیبر پختونخوا کې د صورتحال ولې دی؟ د ډیو ریډیو خبریال حمید الله د دغه صوبې د اعلی وزیر د نور نمائندګانو هم تبصونه کړې دي او ځان پوه کړی دی، رپورټ هم تیار کړی دی.
د پختونخوا تعلیم وزیر عتیب خان د نوې نظر پختنې په حق له ډیو ریډیو ته وایي
هغه اندازې نه دي، هغه مخکې چې بسنګ اندازې لګې دي چې دونه لکه ماشومان دي نو فرسٹ ټایم حکومت صوبای حکومت خپل پیسې لګولې دي. پورا هاوس ټو هاوس سروې شوې ده، تقریباً 1.5 میلیون 15 لک ماشومان داسې دي چې هغه دغه نه بهر دي، د سکولونو نه بهر دي. څه پرسنټیج داسې دی چې هغې ته سکولونه نږدې نه دي، د وجې ماشومان بهر دي. څه ماشومان داسې دي چې هغې د غربت د وجې بهر دي. څه ماشومان داسې دي چې هغې مور پلارې کار للیږي، د دې د وجې د سکول نه بهر دي. نو مطلب مختلف وجې دي.
نظر پختنه ښایي چې ډېر والدین د بچونه د ګټې تمه کوي او یا په سونر زده کول غواړي. په دې کې بیا 1,60,000 ماشومان په دې وجه سکول ته نه ځي چې په نږدې کې ورسره سکول نشته دی او یا د ترانسپورټ څخه بندوبست نشته دی. سروې ښایي چې 3,13,000 ماشومان چې پکې زیاتې جینکې دي، د سکولونو د استادانو د رویو ناسمه تعلیمي ماحول یا د ټولنیزو بندیزونو له وجې سکول ته نه ځي. او عتیب خان وایي حکومت ته هر هغه وجې ته ځواب کول دي چې د کومې له وجې ماشومان د سکولونو نه بهر پاتې دي.
نو داغی خود بیلو بیلو وجو با بیل بیل علاج داغی کی گی. مثال پا طور چکم علاقہ کی سکول نشتا لرے دیتے، نو داغی تب دا اوبیسی دا سکول مہیا کولی، یا چی دا چا دا غربت تے نو داغی بیل مسئلی دی. نو دا سی لکا صرف یو مسئلہ نا دا چی داغی دا وجی دا آوٹ آف سکول چلڈرن دی.
دا ثانوی تعلیم داغا نظر پختنا ہائی چی سکول تنت لن کی 15 لک ماشومانو کے 42 لک جنکے او 15 لک الکان دی، او دا دوی عمرونا دا 15 او 14 کالو تر مینز دی. خو بدی کے 9 لک ماشومان داسې دي چې عمرونه د 11 کالو نه زیات او د 14 کالو نه کم دي، او د تعلیم محکمه وایي د دې ماشومانو لپاره د غیر روایتي تعلیم په پروژه فکر کوي. که څه هم د تعلیم محکمه وایي چې د سکولونو د بهر ماشومانو شمیره په پښتونخوا کې 15 لک ده، خو غیر دولتي ادارې او د ماشومانو د حقونو د څارنې تنظیمونه دا شمیرې 27 لک اندازه کوي. حمیدالله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، پېښور.
پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د پاکستان د عدالت لخوا نااهله ګرځول شوی وو، د هغه نه پس هغه څوکۍ پریښودی وه. هغه په لندن کې د خپل ښځې د صحت معلومات ترلاسه کولو نه پس واپس پاکستان ته رارسېدلی دی، او حکومتي ادارې وایي چې سبا به په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته د خپل خاندان سره یا د خپلو بچو سره د خپلو وکیلانو سره به حاضریږي، او سبا له بیا خبری کانفرنس ته هم وینا کوي. میاں نواز شریف بیا بیا دغه خبره کوي چې هغه خو هیڅ قسمه کرپشن نه دی کړی، نو ولې هغه بیا نا اهله وګرځولې شو؟
بدې پاکستان کې چې ما اخبارونه کتل نه کې پیدا سي لیکلو چې وزیر اعظم نه پلان وزیر کے عیادت کی پوردو کے کنا چھے وزیر اعظم چھے پلان کی وزیر عیادت لتلے دے دا کم سڑے چنا جوڑی او سو کے تپوس لڑ شنو دے ورتا عیادت وئی ہو پختو کے خورتا مو تپوس ہو جی تپوس لے تلے
تپوس بالکل تپوس
پختانے خپل خزی تپوس لے آخر چون خزی بیمار دا او آغیت دا کینسر ناروغی دا او آغا پاس لندن کی دا نو دے دے لہم تلے وہ او پاکستان کے دخل کو خیال داو چھے نواز شریف وہ تختی دو
بلکل
زیادہ را پر ٹیلیویجن چھے لوکے منگ لیدل خوز نواز شریف او داغا پلویان ہوئی چھنے تختی دلے ندے عدالت تا وزی او دخپل زان مار لگے دلی مقدمو چھے کم مخام اختیار آغا با کئی
او دخپل دفاع با کئی سبال با عدالت کی سکی گی س خبرونا س نتیجے با مخی ترازی دینا خو بتا سو خبرو خو زو الیاس خان پا دے حقلا
چھے سر پورٹ را لے گلے نواز شریف دخپل خزی دخوا خو گئینا یا دا عیدت نواپس شوے دے
بلکل
د نون لیگ د زرایو تر مخه د نواز شریف هیواد ته ستنېدو سره نه صرف د مخالف ډلو ګنګوسې ختم شوې دي، بلکې د سینټ لخوا د انتخابي اصلاحاتو بل 2019 پاس کېدو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2002 کې بدلون راوستو نه وروسته اوس د نواز شریف د پاره د خپل ګوند مشري کولو لار هم هواره کړې شو. یاد دی وی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د پاناما قضیې د فیصلې نه وروسته خاغلی نواز شریف د خپل ګوند مشري کولو نه هم لری کړی وو. د نواز شریف زوی حسین نواز په لندن کې بی بی سی ته ویلي دي چې د پلار پاکستان کې د احتساب عدالت ته وړاندې کېدو لپاره تللی دی. د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف او د ده بچي د ستمبر 26 نیټه یعنی سبا راغوښتي دي. پاکستان ته روانېدو نه وړاندې لندن کې میډیا سره خبرو کې نواز شریف یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړه چې دس بډ رشوتونه ندی اغستی، او وی پختل چې د ده پر ضد که قضیه د پاناما و نو بیا دې په اکامه باندې ولې نا اهله کړی شو. د خپلې نا اهلۍ په اړه د ده وینا وه چې فیصله هم هغه قاضیان ورکړه، او دې فیصلې ته بیا کتنې خواستونه هم هغوی واورېدل، او اوس د احتساب عدالتونو او د نیب نگرانی به هم دغه خلق کوي. دا سرنګه احتساب دی؟ د اوی چې د خپلې کورودانې د تپوس د پاره لندن ته راغلی او د ده دلته د پاتې کېدو پاکستان ته د نه ستنېدو هیڅ اراده نه وه. ښاغلی شریف دا وخت خپلو سلاکارو او د ګوند غړو سره پنجاب هاوس کې مشورې کوي. د نون لیگ د غړو تر مخه نواز شریف به سبا احتساب عدالت ته وړاندې کېدو نه وروسته میډیا سره خبرې هم کوي، په کوم کې چې تمه ده چې دی به د هیواد راتلونکي سیاست په اړه خپل نظر او تګلاره وړاندې کوي. یاد دې وي چې احتساب کامی ادارې یعنی د نواز شریف او د ده بچو او د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد 4 ریفرنسونه په احتساب عدالت کې داخل کړي دي چې پکې خارجي هیوادونو کې جوړې کړې شوی آف شور کمپنیانو نه علاوه العزیزیا سټیل مل او په لندن کې ایون فیلډ فلیټس په اړه ریفرنسز شامل دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو لیدونکو دا ډیو ریډیو دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک وی او ایډیو باندې نیخ پنیغه کتلی شئ. کو تاسو دا خبری خبرونه پاتې شئ نو ویب سایټ www.divaradio.com باندې بیا هم کتلی شئ. راتلونکي خبرونه به شپه په خیر کې د نیمشپو سندرې خون کړي. کوربه سدالی ټکر سی بی دا خبرونه به د وسط 45 منټه کې شروع کیږي. خو اوس په امریکا کې د امریکا د زړپالی ګوند ریپبلیکن لخوا منتخب شوی صدر هغه ډونالډ ټرمپ د امریکایي مطبوعاتو سره خصوصا د هغه مطبوعاتو سره چې هغه دغه نظر سره اختلاف ساتي د شروع نه په جګړه کې دغه جګړه په مطبوعاتو کې ډیره زیاته چاپ کیږي، باسونه پم کیږي. د امریکا سره د مطبوعاتو سره جګړې دا سلسله اوږدیږي لګیا ده. د سی این این نه وروسته اوس د سپورټس د دنیا چینل چې نیوز چینل یا خبری اداره د هغې سره شروع شوی ده. په دې کې د هغې خبری ادارې کارکوونکي او لوبغاړي هم شامل شوي دي. دا جګړه په کوم ځای ولاړه ده او د کیسه روان دي؟ زموږ همکار محمد عالمگیر خان په دې رپورټ تیار کړی دی.
امریکا مشهور فوټبال لوب سره تعلق لرونکي په سلهاو لوبغاړو د دوی تربیت کارو او د ډلو مالکانو پروند سره د ترامپ تروسته وینا خلاف د خپل خپل مقابلو وړاندې د امریکا کامی ترانه په محل یا خو یو بل لاسونه ور کړیو یا ترانه په محل نو ولاړ. دغه لوبغاړي وایي د دې ګام مقصد یې امریکا کې د رنګ په بنیاد وګړو سره د توپیر مسلې او د تورپوستکو خلاف د پولیسو لخوا تشدد واقعاتو ته پام راګرځول دي. د امریکا سیاتل سی هاکس فوټبال ډلې لپاره په کورنر بیک غاړې لبکون کې رچرد شرمن وایي فرق کیږي او هر چاته ازادي او انصاف نه ملاويږي. لوبغاړي د دې خبرو خلاف د نه ودرېدو ناستې لاس په زړه د کې خودو پر ځای لاس نه سوک جوړولو سره د تیر سمودې راهسې احتجاج کوي خو اوازونه تر اوسه غلي کړی شوي. دا احتجاج تیر کال هغه مهال شروع شو کله چې د سان فرانسیسکو 49ers کوارټر بیک کولن کاپرنیک د کامی ترانې په مهال د ودرېدو نه ډډه وکړه او علت یې د لګکاو پر ضد د پولیسو تشدد وګرځاو. سخت کال یوې ډلې هم هغه د جوړې لانجې د لاسه خپلې ډلې کې وانغست. پس ته دې وار په وار لوبغاړو هم په دې موضوع دغه شان احتجاج کړی خو تیر ورځ د صدر ټرمپ لخوا دې لوبغاړو باندې تنقید درستو. دا احتجاج د امریکا فوټبال لوبي تنظیم NFL کې مکمل خپور شوی. د تیر جمعې پر ورځ صدر ټرمپ ویلی وو چې څومره خوند به وکړي چې کوم هم لوبغاړی د کامی ترانې قدر ونه کړي او د دې ډلې مالک دغه لوبغاړی هغه وخت خپل ډلې نه اوشړي یا فارغ کړي. بیا صدر ویل د NFL ځینې مالکان به هم داسې کوي ځکه چې دوی کې ځینې د ده ملګري دي او چا چې زمونږ قومي بیرغ ته سپک وکتل نو نوکری نه فارغېږي او داسې کوونکي مالکان به څو ورځو کې ډېر مشهور شي. صدر ټرمپ زیاته کړه تماشایان دې هم د فوټبال مقابلو کتلو نه انکار وکړي. فوټبال لبا په امریکا کې لټولو زیاته خوښېدونکې لبه ده. پرون د صدر نه دا پوښتنه هم وشوه چې چرته د خبرې خو په هیواد کې نسلي تعصب ته هوا نه ورکوي. نو صدر ویل داسې نه ده او د دې مسلې رنګ او نسل سره تعلق نشته. نما د رنګ او نسل په اړه څه ویلي؟ د NFL تنظیم کمشنر مشر راجر ګودل په دې اړه جاری یو بیان کې ویلي د صدر ټرمپ بیان د نفاق تاثیر لري او هغه لوبغاړو سپکاوی دی کم چې خپل احساس له د احتجاج شکل ورکړي. د NFL پرونی مقابلو کې ځینې نندارچیانو هغه لوبغاړو پسې چیغې سوري او سپکې سپورې وویلې. څوک چې د کامی ترانې په محل نو ولاړ بیا نورو دغه لوبغاړو ته لاسونه هم پړکول. په سوشل میډیا هم دوی ته عکس العمل ګډوډ وو. پرون داسې لوبغاړي هم وو چا چې ویل پرونی مقابلو په وخت نو ولاړ خو وړاندې اراده لري چې به ودرېږي. دوی ویل په امریکني کېدو باندې فخر دی او د خپل فوز او د بیرغ ډیر عزت کوي خو دا هم مني چې د امریکا په سماجي ټولنه کې ټولو ته په یو سترګ نه کتلې کېږي او پرونی احتجاج یې هغه لوبغاړو ډله کول دي چا چې په دې احتجاج د وړاندې لاس پورې کړی.
په پاکستان کې د اوبو په حق لا یا د اوبو په موضوعاتو باندې کار کوونکي ادارې وایي چې ډیر زر به په پاکستان کې د اوبو یو پالیسی جوړه کړی شي. وسپوره په پاکستان کې په وفاقي کچه او په صوبایي کچه باندې صوبې هم هیڅ قسمه د اوبو د مینجمنت یا د اوبو د انتظام پالیسی نه لري. د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه په تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د اوبو او دې سره تړلې مسلو باندې اواز پورته کوونکی یو تینک ټینک حصار فاونډیشن ادارې وفاقي حکومت او د صوبه خیبر پختونخوا حکومت باندې زور راوړلې چې د اوبو استعمال د دې جمع کولو او دا بې ځای استعمال نه بچ کولو په حق لا یو واضحه پالیسی جوړه کړي. د درې کاله مودې راسې د ماهرانو مشورې سره جوړ شوی د دغه پالیسی یو چوکاټ یا فریم ورک چې وفاقي حکومت ته وړاندې کیږي په دې کې د صوبه خیبر پختونخوا نه هم صلاح او مشوره شوی او په دې اړه شوی یو غونډه کې د حصار فاونډیشن ادارې سره رضاکارانه کار کوونکی یو ماهر سیمی کمال په دې اړه صدا وایي.
تو شهري ہے تو ہم صرف ایک ریکمنڈیشن ہی دے سکتے ہیں. وہ ہم نے وفاقی حکومت کے مختلف لیولز پہ پہنچا دی. جس طرح سے آج ہم نے کے پی میں لانچ کیا ہے, ادھر بھی چیف منسٹر بہت سارے منسٹرز آئے تھے.
هغه وای دی وګړي په توګه مونږ اسلام آباد کې هم دا تجاویز وړاندې کړي او هغه ته هم د حکومت وزیران راغلي او نن دلته خیبر پختونخوا کې هم مونږ دا تجاویز صوبایي حکومت ته وړاندې کړي. هغه وای تر هغه به من په دې شور کو تر سو په دغه تجاویز باندې وفاقي او صوبایي حکومتونه کار شروع نکړي. هغه وای نن دوی سره د خیبر پختونخوا حکومت دا لوز وکړلو چې د اوبو مسلې هوارولو لپاره به په دې صوبه کې په لومړي ځل دغه پالیسی جوړ شي. په دغه موخه د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دغه غونډه کې خصوصي ملمو وی ویل دوی څنګه نورې پالیسۍ جوړې کړي دا پالیسی به هم ډیر جوړوي. په دغه موخه د صوبه خیبر پختونخوا د اوبو او د بجلی وزیر عاطف خان هم موجود او د دې غونډې نه پس هغه دی ریډیو ته صدا وویل.
پورې زمګه خو لومبي کنسرن خدا دې نو یوازې د ډرینکینګ واټر اوم وېم مسله د اوبو د دې ریلیټډ چې دا کمی اوبو مونږ غندکاو یو خو چې استعماليږي ځای کیږي هغه بل چې دا کمی اوبو غندکیږي د دې سانیټیشن په جامان دي چې هر سړی یا هر کمیونټي لګیا دا پاک اوبو ته غنده اوبو ورولي او دا غې د وجه غټولي وب د سکلو قابل نه ني. مطلب دا ټول یو پرنشل پالیسی به جوړونو پدې کې دا ټول خبر راځي پدې کې د اوبو پراپر استعمال اوبو د صفای خیال ساتل اوبو پراپرلی استعمالول کاغذ د اگریکلچر دی کاغذ د نیرونو دی کاغذ د دریابونو دی نو ټول پدې باندې به پالیسی جوړو ان شاء الله.
په دغه غونډه کې شریک د ماهرینو تر مخه د اوبو پالیسی مقصد نه یوازې ملک موجوده دریابونو او د آبی وسیلو خیال ساتل د اوبو صحیح استعمال یقیني نیکول او دا ځای کولونه بچ کېدل دي. د دې پالیسی مقصد ملک کې هغه او چې زمکه هم بیا پکار راوستل دي کوم د اوبو نشټوالي لوجي او چې او بیکاره پرتی دي. د هسار فاونډیشن تر مخه په داسې زمکو کې د صوبا خیبر پختونخوا بلوچستان سند او د پنجاب سو 15 میلیون اکړه داسې زمکه ده چې د اوبو خور تنظیم کوو شي نو دا پکار راوستل شي. په داسې زمکو کې د خیبر پختونخوا جنوبی ازدال لکه لی خان ټانک لکی مروت او کرک علاقه هم شامل ده. دا اداره تجویز ورکوي چې نه یوازې د غریب او د ځمکه نه لرونکو خلکو له اوبو ته رسایي پکار ده، داسې پالیسی تجویز کول پکار دي چې خاریو کې هم د اوبو بې ځایه استعمال نه بچ کولو لپاره ګامونه واغستل شي. د ماهرینو تر مخه د کابل دریاب د اوبو صحیح استعمال لپاره پکار ده پاکستان او د افغانستان حکومتونو ترمنځ معاهده وشي چې د دې اوبو استعمال صحیح وشي او دواړه ملکونه د دې نه فائده واخلي. سعدیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دلیدونکو وزو خیبر پختونخوا کې کروندګرو ته د هغو چې کوم مسلې دي په هغه باندې باس کوو. کروندګر د خپلو سورو لپاره فصلونو څنګه تیارول شي نوی ټکنیک او نوی چارواکي ډاکټران چې دي په هغه باندې سوي. زمونږ خبريال ملک وکاس په دې موضوع دی ډاکټر سلنګا سره خبرې کړې دي.
څنګه چې انسان ته د خوراک ضرورت وي، د غشان هر ځناور له پرواز کې د ښه خوراک ضرورت وي، او که ځناور د پیو یا د غوښې د پاره ساتلی وي نو د هغه د پاره د مکمل خوراک ضرورت وي. مکمل خوراک هغه چې پکې خوراکي اجزا په کافی مقدار کې وي، مطلب پوره نیوټریئنټس، فیټس، کاربوهایډریټس او ډیری اوبه. د سارو ځناورو د موضوع خوراک پوره کولو د پاره شنې ګیاګانې ډیری ضروری وي، او د ښه پوره خوراک ضرورت پوره کولو د پاره مقامی او غیر ملکی ګیاګانې کرل کیږي چې په هغه کې روډ گراس، ماټ گراس، ایپل ایپل، مورنګا، لوسرن او په مقامی کې جوار، شوتل او باجرا کرل کیږي. د سارو زناورو د صحت ډاکټر مقرب خان وای چې څو وختونو کې شنه گیاګان نه وي او په هغه ورځو کې د زناورو په صحت باندې غلط اثر پریوزي. مقرب خان وای چې د نړیوال ملکونو نه دوی نوې تخمونه راوړي دي چې کالو سر شنه ولاړوي.
ور سره دای دوا بوټی دی یا تر چې فورډ ټریز موږ ورته ویل شو، ایپل ایپل دی، غا دی، مورنګا دی، یعنی دا یو څو سیزونه دي. اوس امپورټډ ګراس یې راغلي دي، روډ ګراس دی، پیرینل دی، د سیلوسرن ډیر ښه تخمونه نن سبا اویلیبل دي، او به ټولو نه زیات شي دي نن سبا. یعنی خنخه خوراک دادا چې د کالو سر یعنی راوند د ایه یعنی خلق دی د جوارو نه چې کوم سایلی چې یعنی خامیره فاډر ورته ویل شي نو اکا نن سبا کمرشلی اویلیبل ده. لس روپے کلو وی یو زنور زیات نه زیات شل 25 کلو خوري، نو که یو زنور ته داته یو قسم ته متوازن غذا جوړی شي نو که دا څوک ورته ورکی نو د زیات نه زیات ضرورتونه د زناور په دی پورا کی
د زراعت بابا الادات خان وای چې کاروندګر کولی شي چې مختلف قسم غیاګانې یوځای وکړي نو سارو ته به مختلف قسم خوراک په یوزل ملاوي
بس برسیم دی برسیم نه پس الفا الفا راغلی دی دوسرن راغلی دی او دا دوسرن چې د ټولو نه زیات موجود دی دی کې هر قسم منرل موجود دی او دا د سرا د سارو پیسې دي او دا د دې د دې کټاین هم زیات کیږي شفتل او د دې یو دوه درې کټاین کیږي او لوسرن چې دې د کټاین زیات کیږي نن سبا تاسو هم کې دي چې اکثر زمیداران دا دي چې مکس مکس نه گیا کوي آی کې مکس کې تاسو ته زو هم چې هغه یو جمدر دې اوټ هغه پکې اچي وربشې پکې واچي او غنم پکې واچي او دې سره تاسو ته اندازه وایي چې دا درې وړه چې ملو شي دې سره یو داسې بهترین ګیا جوړ شي چې هغه سارو لپاره ډېر ښه دی او
کروندګر اوس پورې د زړو ګیاګانو بلد دی نوې ګیاګانو کې صرف ماټګراس پیژني
ډېر وده کې چې ګیاګانې خلک کدین دا خو د شوتل ودیری دا ماټګراس ګیا وتره دا ډېر ښکلې ګیا راکنه دا ریبو کیږي واپس کیږي بیا ډېری کې سات سات ډېریږي دې سره مکئی دی باجرا دا دا مستغ د دې وخت غیاګانی او دا اړي جوار کری د غیا لپاره دام غن خلق نولي
د زراعت د توسي ادارې دا کار دی چې زراعتو کې نوې سهم راشي چې هغه بر وخت کروندګر ته ورسول شي څنګه چې سړنکار نوې غیاګانې روړي خو کروندګر ترې خبر نه دی ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
دې خبری خبرونه پروډوسر دی محمد عالمگیر خان انجینیران دی جان او بل انجینئر زموږ سره کم دی ملک سلیمان صاحب دی قدرن اردن کو زمونږ راتلون کې خبرونه مشر قربا چې دی صدر ټکر صاحب دی صدر ټکر صاحب خبرونه چې دا هغه نن د نیمو شپو سندرې خون کړي په نیمو شپو سندرې خون کړي هغه خبرې هم کوي سندرې هم درته اوري او نیمو شپو په سندرو کې خو ډیر خبرې کنا سمینا سن لکه یو ټپه ده کنه هغه کې داسې ده چې د نیمو شپو سندرې خون کړي او هغه بله مصرا نه را شوه چې څه مطلب دی
او چې کله راشي په پروګرام کې برخه واخلي نو پخپله به خوند واخلي بیا چې د نیمو شپو سندرې پروګرام کله شروع شو بیا چې کوربې سردار علي ټکر سي بنو بیا خو که څوک ته خوند نه هم اخلي نو پخپله ته
زیاتې بکی بد بکی تاسو چې کالج کې وینئ سندرې مخخي وي اورې دمو
سندرې خو موسیقي خو درځه خو خیزه بد او
تاسو کم سندرغاړي خاص چې خو کم موسیقي مخخه وا انګریزي عربي فارسي پښتو
زیات خو اردو موسیقي هم اورېدلې ده خو پښتو کې هم ډیر خواږه خواږه आवाजونه چې کله کله ما اورېده یوازې یو پی ټی وی وو په پی ټی وی باندې به چې کله د پښتو سندرې لګېدې په مازیګر کې نو هغه بام اورېدې ګلزار علم ګلریز تبسم او بیا دغه شانتي سردار علي ټکر سه
دا ډېر غټ خبر تاسو کوی ځکه چې چرته مطبوعات وي نشریات وي چرته کې چې رسنۍ وي هغه زینا هم هغه سره شرکی کی د هغه کلتور نو په پاکستان کې د پښتنو خپل نشریات یا رسنۍ یا مطبوعات نو سرکاري ټي وي په سرکاري ټي وي باندې پښتو ته ډېر محدود وخت ورکول کېده خو اوس د پښتو هغه مثلا نه د پاز ځکه چې په دنیا کې نه صرف دا چې چینل سیوا شوی دی یا قانون سیوا شوی دی بلکې سوشل میډیا باندې پښتو میوزیک ډېر اوریدل کیږي دې څه کې خبرونه پاتې دي
بالکل اجازه غواړم الله پامان